یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم، نن سیشن بده د غبرګولی یا جوزا څلورویشتمه د جون میاشتې څوارلسمه. یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څلورویشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغې ادارې ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نښترو او ځنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی یې د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یوه قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یوه عراقي وګړي چې له 15 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنګي جرمونو تورونه ومنل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دغه زنداني عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 15 تورونو له ډلې پر څلورو هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توطیه او له نړیوالو قوانینو سرغړونه شامله ده. عراقي دا مهال له ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بروړون کیسې ولس ډوله الوتکې عملې د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان آن ستیفانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکي امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه ښکال د اګست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه دوه کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملې د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډېر فشار بیره ورسره وه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل هم اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري مرستیاله چې په افغانستان کې ده، دا ور د نجونو او ښځو په اړه ځینې تازه څرګندونې کړي.
اغلی کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلي، میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي.
یو بار بیا د نورستان په یو ځنګل کې کور لګېدلی.
ناتیا او پورې کسان ورغلې دي مرکولو ته. دقیقه خو نه شو ویلې چې ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده.
نن د غبرګولی یا جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور لی ملي ورځې سره برابره ده.
خدای غواړم چې ماته د کوم اوتو توانایي راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې پر ځینو سیمو ولکه ټینګه کړې. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې میز بحث پرېږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیالی کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ او یې ویل چې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې مشارکت ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې ډیری نجونې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د ټینګار دوام. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری یو این ایچ سی آر مرستیالی کیلی کلیمنټس ویلي، په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډېرې نجونې دي. اغلی کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلي، میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. اړینه ده چې د دوی د ونډې فعالیت او رهبرۍ لپاره لازمه زمینه برابره شي. مانن په هرات کې دغه پوتنشل تر ډیره بریده ولید. د ټولو ستونزو سره سره دوی راتلونکي ته زموږ په څیر هیله منې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځیو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، او زرګونه نورې هغه مېرمنې چې د تیر حکومت پر مهال یې بېلابېلې دولتي دندې درلودې له دندو راګرځول شوي او په کور ناستې دي. دغه شان په دې هیواد کې بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې خلک یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر تازه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې 27.4 میلیونه خلک بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي دي دغه کسان د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او بشري مرستې د میلیونونو هغو لپاره حیاتي ارزښت لري. د کډوالو عالي کمشنری له دې وړاندې غږ کړی او چې د ژمي د رسیدو وړاندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د سکل لپاره د غوښتل شویو پیسو 3 میلیارد ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته نه دي سپارل شوي برابر کړي.
په راپور کې مو وردل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیالې افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ. کیلی کلیمنس ویلی په افغانستان کې میلیونونه افغان میرمنې او نجونې په ټولنه کې مشارکت ته اړتیا لري. د میدان شار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، د نړیوالو له دومره غوښتنو سره سره د ښځو او نجونو مشارکت ته ولې پام نه کیږي؟
افغان میرمنې په ټولو برخو کې مساویانه مشارکت ته اړتیا لري، ځکه چې د وطن د هر درد او هر بلا مساویانه ووایو نو شاید هغو میرمنو په اړه چې هغوی قیمت یې ډیر پرې کړي ظلم به مو کړی وي، ځکه چې میرمنې د هرې ناخوالې تر ټولو ډیره قربانی وی او ډیر قیمت پرې کوي. نو کله چې قیمتونه مونږ ډیر پرې کوو د هغو ناخوالو او هغو بدبختیو چې هیڅ برخه یې نه یو، طبیعي دی مشارکت ته کله چې خبره راځي په خو برخو کې هغه کې زمونږ حق دی. دا چې پام ورته نه کیږي شاید دوه دلایل وي. زما په نظر یو دلیل یې دا دی چې طالبان لا تر اوسه هم رهبری کې د پیداره او په مدیریت کې نه پوهیږي، او دوی لا تر اوسه هم په هماغه بیس کوالیفیکیشن ملایزم دی نو چې ملا اوسیږي تر ټولو او جهاد کې د برخه اخیستی وي تر ټولو د دوی د جهاد خبره کوم دی کې د برخه اخیستی وي تر ټولو ډیر سهم لري، او میرمنې خو لا تر اوسه په هیڅ جګړه کې برخه نه دی اخیستی. د میرمنو د مشارکت لپاره بستر طبیعي دی چې په ټوله کې یو اساسي قانون دی. کله چې اساسي قانون موجود نه وي د مشارکت لپاره هغه دلایل او هغه هم نه را جوړي. د وطن راتلونکي لپاره یعنی هیلې مې ډېرې کمزوري کیږي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو مخکې ویلي و چې حتی په خپل کابینه کې به هم ښځو ته ونډه ورکوي، خو وروسته یې خپل بیان بدل کړ. اوس حتی پر ټیټو څوکیو هم ښځې نه دي ګمارل سوي. دا ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
د طالبانو ډیری وادي که فیصدي تراشو لا تر اوسه د خپل وادو 95% یې هم نه دي برابر پوره کړي. ها 95% چې ویل چې موږ په ټول افغانستان باندې واک ولرو هغه د عملی کړی، خو نور تر دې پورته نه یو فنکشنبل دولت شته، نه سیاسي بستر شته، نه سیاسي تګلاره لرلید، هیڅ هم نشته لا تر اوسه. نو طبیعي دی چې په دغسې یو وضعیت کې په ټوله معنا نه یوازې د ښځې د ټولنې د ټولو ګډونوالو حقونه په ټوله معنا تر پښو لاندې دی او نه ورکول کیږي، او بیا پاتې شو چې د میرمنو ګډون په حکومت کې او په لوړو او ټیټو څوکیو کې. دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم که دغه شی دوام کوي، که دغه ستونزو ته حل لارې نه لټول کیږي او حلیږي نه، نو دا په دې معنی دی چې طالبان لا هم د افغانستان سوکالۍ، د افغانستان آبادۍ او د افغانستان آرامۍ ته ژمن نه دي. دوی لا هم غواړي ناخوالو ته لمن ووهل شي، او که چیرې برعکس دي حتی یوه اندازه باور هم دوی سره شتون ولري، نو دوی به د میرمنو ګډون لپاره ډیر واضح به سر جوړوي.
د نجونو د تعلیم مسله هم مهمه ده. ستاسو نظر څه دی چې دا موضوع ولې ځنډول کیږي؟
د نجونو د تعلیم د موضوع د زندولو یو ډیره مهمه برخه ای ده چې متاسفانه طالبان لګیا دي په نامو سیاست کې. طالبان لګیا دي په خپلو ښځو باندې د وطن په ښځو د وطن په نجونو باندې سیاست کوي، او له نړۍ سره پروتوکولونه او د نړۍ سره هغه تعامل او هر څه په دغه موضوع باندې برقراره ساتي، ځکه چې طالبان پوهیږي چې نړۍ کې بل هیڅ څه لپاره پیسې ورنه کی، قیمت ورنه کی، او د دوی غوښتنې ونه مني. د میرمن لپاره به حتما هغه غوښتنې ومنل شي. دوی د یو پریشر پوینټ لاغه نه هم دغه موضوع څخه استفاده کوي، چې متاسفانه دا به د نه یوازې چې افغان تاریخ لپاره د شرم او ننګ ځای پاتې کیږي د تل لپاره، بلکې کچیری دا موضوع حل نشی زر تر زره په افغانستان کې وضعیت لا کړکیچن کیږي. ولس پتنګ راځي، او ولس چې پتنګ راغی نو طبیعي دی چې په جنگ راځي، او چې په جنگ راغی نو طبیعي دی چې د وطن په ټوله کې لکس آرامي او سوله چې دی هغه هم به لمنځه ځي.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری و چې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د مرستیالې د تازه سرګندونو په اړه خبري کولې. کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند تین درې ګډولاګ ځنګل کې اور لګېدلی دی. ولسونه یې پر درېیمه ورځ د مهارولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. په سیمه کې د طالبانو مسؤولان د دې نوې اور لګېدنې په اړه څه نه وایي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درچې د کونړچپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکی پولی لري. د نختارو او زنغوزی او ځنګل کې دوه ورځې کیږي چې اوربل او لمبې پورته کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي نن نږدې سل تنه ځوانان د لګېدلي اور مهارولو او وژلو لپاره لیږلې دي. قومي مشر مولوي غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
وړاندې مخکې هم اور لګېدلو، بیا قومي خلکو ورپسې تللو، ختم کړو، مړ کړو، او متاسفانه ساحه داسې د کلي ساحې نه لرې دي او بره سرحدي منطقه ده، او د بیا دوی اور لګېدلی دی او د سرایت هم کړي دي، تقریبات هم د ځان سره درلوده. نو نن خلک ورغلي دي، انشاء الله تقریبا اتیا او پورې کسان ورغلي دي مړ کولو ته. دقیقه خو نه شو ویلې، بس ډېر لوی ساحه سوځېدلې ده.
د هغه په خبره چې اور د چوپانانو د بې پامۍ له امله لګېدلې او د خورېدو وجه یې وچکالي او توند بادونه دي. له تېرې ورځې مو هڅه وکړه چې د نورستان د چارواکو نظر هم ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. د روانې لمریزې میاشتې غبرګولي له پیل څخه د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام درې، د واما ولسوالۍ بونی، د کانتیوا درې او د کونړ چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدل پیل شوي، چې تر اوسه یې د نخترو، زنغوزیو او نورې پر زرګونه ونې سوځولې دي. د دې تر څنګ په خوست او کوزه پښتونخوا کې هم اور ځنګلونو او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. که څه هم چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په کونړ او نورستان کې د اور وژنې لپاره له چین مرسته غوښتې وه، خو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د ختیز سپیردونیتسک ښار د ټولو پلونو له الوزولو وروسته اوس د ښار پر ډیره برخه ولکه ټینګه کړې ده. کیف په دونباس سیمه کې روانه جګړه د اروپا تر ټولو خونړۍ جګړه بللې ده. که روسان سپیردونیتسک او سیرما ښار لیسیچانسک ونیسي، نو دا به پر ټوله لوهانسک سیمه د روسیې د ولکې په معنا وي. تفصیل له احمد تکل.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتزیانیک وایي چې په ختیځ ښار سیویرو دونیتسک کې درنې جګړې اوس هم روانې دي، خو نوموړي تایید کړه چې د روسیې پاوڅ د توغندیو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د ځواکمن توپچی ځواک په مټ اوس د دې ښار پر مرکز ولکه ټینګه کړې. متوزیانې کوویل چې د روسي ځواکونو د پلیو قطو سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي، خو د ځواکمنو توپچی او هوایي ځواکونو په مرسته لا هم پرمختګ ته دوام ورکوي. اوکراینی ځواکونو مخکې ویلي وو چې په سویرو دونیتسک ښار کې پاتې خلکو ته د اکمالاتو لارې بندې دي او له هغه ځایه د ملکي وګړو ایستل ناممکن شوي، ځکه روسانو واړه درې اساسي پلونه چې دا او څیرمه ښار لیسیچانسک سره نښلوي الوزولي. د لوهانسک د پوځي ادارې مشر ازادي راډیو ته ویل چې له دې پلونو کار اخیستل اوس امکان نه لري او هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسي له ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. که سویر دونیتسک او لیسیچانسک ښارونه سقوط وکړي، نو روسیا به د ټولې لوهانسک سیمې اداره په لاس کې واخلي، ځکه د دې سیمې ډېرې برخې اوس هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا وویل چې د دونباس سیمې جګړه به په اروپا کې او د اروپا لپاره د خونړیو جګړو په تاریخ کې ثبت شي. زلنسکی زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د ډیرو پرمختللو تجهیزاتو او په تیره د پیاوړو توپچی سیستمونو پر وړاندې په تش لاس جګړه کوي. هغه یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې له اوکراینی ځواکونو سره د درنو وسلو او پرمختللو سیستمونو مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر وویل اوکراینی ځواکونه د هر راز حملو د شنډولو وس لري، خو که کافي درنې وسلې او عصري توپچی سیستمونه ترلاسه کړي. د زلنسکي یو جګپړي سلاکار میخایلو پودولیاک هم پرون د روسیې او اوکراین د پوځي ځواک د انډول کولو او د جګړې د پایته رسولو په هدف له لویدیځو متحدانو څخه د درنو وسلو او تجهیزاتو د مرستې غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په څو شیبو کې په دې اړه راپور اوریدل سي چې نن د غبرګول یا جوزا څلور وشتمه نیټه په افغانستان کې د مور له ملي ورځې سره برابره ده. په دې اړه مرکه اوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره د غرض نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. له دې سره به کاروانګورو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وسی. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
دوه روسی او ترکی کمپنۍ غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د خمیس مخیانوف په نوم د یوې روسی کمپنۍ استازي د یاد وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د ډبرو لسکرو څخه برېښنا تولید کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي دا شان د ایمین الکتریسټي په نوم د یوې ترکی کمپنۍ مسؤلانو هم د یاد وزارت له موین سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی به له کومو منابعو څخه په استفادې برېښنا تولیدوي. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت ویلي چې ګڼې بهرنۍ کمپنۍ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې، خو په تیرو لسو میاشتو کې هیڅ یوې کمپنۍ په افغانستان کې عملاً پانګونه نه ده کړې. د جلغوزو صادرونکي بهر ته د جلغوزو د صادراتو په وړاندې له یو لړ ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د جلغوزو سوداګرو او صادرونکو د یادې خونې له مرستیال سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې بهر ته د افغانستان د جلغوزو د صادراتو په برخه کې رامنځته شوې ستونزې ورحل کړي. د جلغوزو صادرونکي شکایت کوي چې د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې د ستونزو ترڅنګ په وروستیو میاشتو کې د هوایي دالیز له لارې بهر ته د جلغوزو د صادرولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. جلغوزي د افغانستان له مهمو صادراتي توکو دي چې د ګاونډیو هیوادونو سربیره د هوایي دالیز له لارې چین، هند، متحده عربي اماراتو او ترکیه ته صادرېږي او په نړیوال بازار کې په ښه قیمت پلورل کیږي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 شپږ شپوله، یو یورو 95 افغانۍ 9.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 3.8 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 7.5 پوله، زر هندۍ کلدار 109 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 444 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3.2 پوله.
خبرونو ور اخوا
دی برخی تمو بیا هم پا سلامونو هرکلی کو پا افغانستان کی ده غرمی دولس بجه و شل دقیقی دی. نن ده غبرگول یا جوزا څلرویشتمه ته پا افغانستان کی ده مور لی میلی ورزی سرا برابره ده. ده ورز یعنی ده جون چوار لسمه ده افغانستان ده مشهور سندرغاړی احمد ظاهر ده زوکری او ترڅنګ ده مړینې ورز هم ده. زموږ همکار دغه دوه مناسبتونه سره غاړی غاړی کړي او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی دی.
عائشه پردیس هغه څوک چې نن مور شو.
نن د مور ورځ ده او زه په لومړي ځل مور شوم. خدای راته لور راکړې او خوشاله یم او د خوښۍ احساس کوم. له خدای غواړم چې ماته د ښه مور تو توانایي راکړي او وشم کولی د خپل لور لپاره ښه مور ثابته شم.
متل دی چې وایي غم او خوشحالي خور او ورور دي. عائشه نن مور شوه. د کابل اوسیدونکو افغان ممثل محمد اساق پاینده بیا نن د خپل مور جنازې ته وګور کړه او خاورو ته وسپارله.
د مور ورځ ده او زه په داسې ورځ باندې خپل مور د داسې نازولې مور جنازه په وګو پورته کوم او خاورو ته سپارم. نو واقعا چې زما لپاره ډېر لوی درد او غم درده او د تحمل وړ نه ده. ولې الله دې صبر راکړي.
د جوزا څلرویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده. عائشه نن مور شوی او محمد اساق خپل مور خاورو ته سپارلې. بیا ډیره داسې کسان شته چې سږ کال دا ورځ له خپل میندو لري په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او دا ورځ یوازې په ټولنیزو رسنیو کې نمانځلې او خپل میندو ته مبارکي ویلې. نبیله د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد نه.
سکل اولین کال ده چې خپل مور د مسافر او ایما خپل مور می ډیر یادې کې په هدا په انداز او په سیخه فایما خپل مور ته مبارکي وایم. لری نه لاسونه او مچوم.
په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلي واکمنې دورسته په میلیونونو افغانان له هیواد وتلو ته اړ شول. په دغه هیواد کې دننه د میندو یا پټول کې د خزو ژوند له محدودیتونو سره مخ دی او د سبا مندې چې د نن پیغلي او ماشومان دي د دوی په مخ لشپګم ټولګي پورته د خوانځي او دروازې هم تړل شوې. د جوزا څلرویشتمه د افغانستان د مشهور هنرمند احمد ظاهر د زوکړې لورځ سره هم برابر ده. هغه چې نه یوازې افغانان بلکې بهرانیان هم د غک مینوال دي. د احمد ظاهر مرګ لسیزه وړي خو په خپل تلیادو سندرو د خپل هنر د خوخونکو په زړونو کې ژوندې ده. احمد ظاهر هم مور نه وحی راکړي او خیدا سندرې نن د محمد اساق د سره غاکوي.
ای خدا ای خدا
مردل چنن د غبرګولیا جوازه څلرویشتمه په افغانستان کې د مور له ملي ورځ سره برابر ده. د غرض د جون 14مه د افغانستان د پیژندل سیوی سندرغړی احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ د مړینې ورځ هم ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. د 195 میلیون ډالرو په لګښت د دې بیړنۍ پروژې له لارې به په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې له سلګونو زره کروندګرو سره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې مهمې مرستې وسي. دغه راز به 1.5 لک ښځو ته د کرنې او تغذیې په برخو کې روزنه ورکول سي. نوري اسنوري د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د چارو له پو محمد عاصم مایار سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړي چې دغه پروژه به آیا په کلیوالي سیمو کې د بیوازلو کاروانګرو د ژوند کولو شرایط ښه کړي.
دقیقا دا مرستې په اوسنیو شرایطو کې ډېرې د پام وړ دي او په کلیوالو سیمو کې به د کروندګرو سره څه ناڅه مرسته وکړي. خو کچیر موخ د تیر کال د مرستو لړۍ ته وګورو د هغې په پرتله باندې دا مرستې لږ دي، ځکه تیر کال چې په جینوا کې د افغانستان خواړه کانفرنس تیار شو هلته د 4.4 میلیارد ډالر ژمنې وشوې چې د هغو لړۍ تر اوسه پورې د افغانستان سره روانه ده. او سخت کال بیا شرایط تیر کال ته ورته دي، ځکه په افغانستان کې وچکالی روانه ده، د هغې تر څنګ د اقتصادي وضعیت نه دی ښه شوی، کاروبار درېدلی، خوراک او د تیلو بیې لوړې شوې دي. نو دې هر څه شرایط سخت کړي دي او ته دې اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول پروژې بیا جوړې شي او پلې شي تر څو د کروندګرو او نور خلکو سره مرستې لاسنیوای وشي. خو یو شی باید ووایو چې دا مرستې د بشري مرستو په چوکاټ کې کیږي، په هغه کې هدف خلکو ژوند ته پاملرنه ده او د هغوی سره د اړینو توکو مرسته ده.
معیار صاحب، خو په دغه پروژه کې دغه راز د اوبو لګولو د سیستم د ښه کېدو لپاره هم پروژې شامل دي چې په دې کې په سلګونو زره کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. فکر نه کوئ چې د اوبو لګولو د سیستم په ښه کېدو سره کرنه وده وکړي؟
کېدای شي چې اجباري نه ده چې څوک کار وکړي، دغه مقابل کې باید پیسې ورکړل شي. خو اوس شرایطو کې دا سکیم یا دا لاره په لاره چول شوې ده چې د کار په مقابل کې به پیسې ورکول کېږي یا مرستې ورکول کېږي، چې دا یو ښه غوره فعالیت دی. او اما ډېر کسان ممکن هغه چې بشري ځواک ونه لري هم د مرستو ترلاسه کولو شرایطو ته برابر وي. خو که موږ دا د هغه څه چې اړتیا ورته لیدل کېږي سره پرتله کړو، کافي نه دي، ځکه که څام د شمیرو له مخې به 1.3 هکتار ځمکې سره کې کار وشي، اما د پیسو کچې ته په کتو ډیر کار نشي ترسره کېدی. او کوم کسان چې دوی ښودلي چې دا به په کار په دندو وګمارل شي، البته هغه موقتي دندې وي او یا هم د لنډ مودې دپاره وي. که چېرته د اوږد مهال لپاره دومره کسان په دندو ګمارل کېدی، دقیقا شرایط به ډیر ښه وو او یا به ډېر خلکو سره ورسره د ژوند وضعیت بدل شوی و. نو له همدې کبله سخت کال بیا د تېر کال په څېر مرستو ته اړتیا ده، په دې هیله چې نړیوال نه یوازې کرنیزو برخو ته پاملرنه وکړي، بلکې د اقلیمي بدلون پروژې بیرته پیل کړي، کوم چې دوی په ټپه درولي دي، ځکه د اقلیمي بدلون څخه د افغانستان کرنه او کلیوالې سیمې خاصتا ډېرې اغېزمنې شوې دي. او د هغوی د یا د اقلیمي بدلون د جبران خسارې لپاره اړتیا ده تر څو د اډاپټیشن او یا د تطابق پروژې بیرته پیل شي او یا نوې پروژې تطبیق شي.
د اوبو د مدیریت او چاپریال ساتنې د چارو پو محمد عاصم مایارو اوسم د څو اوریدونکو پیغامونه.
زه لادا تمدن د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ صدا پیغام تاسو ته پریږدم. موږ هیله لرو چې دغه مجاهدین طالبان د مشران خلک چې دی ورور پر دغه نرخونو باندې نرخرامه ورته کښې دي. موږ دوه نوس نه لرو چې دا غنم دا شان رانیسو. یو من غنم اوس په 500 روپۍ دي، په 500 روپۍ روزانه اوس نه پیدا کېږي، موږ اوس نه پر رسېږي. دا اوس دوی د دولت سره څه چم کوي، دا اوس دوی څه ورسره کوي.
السلام علیکم، تزمر د اسلامي امارات مجاهدین ته پیغام ورسوي. ورور د بيخي گراني دي، مشکلات دي، مقصد مرسي به د مشر غاشان سره ډیر کار د وسایل تیر نه دغه گراني، مقصد د مرسي
کنه مدغه گراني
کالې کړه او مقصد ټریکټر وانه یو ویلو 3000 ته ورسېدل. غنوم خالي په 450 دي، نو دا څلور کوشش وکړ ورور مرداسي او تز باور کړ ماشان د ورور ضرور د مر میسج شیر کی. السلام علیکم
محترم مول زما هله د اسلامي امارات څخه دا ده چې دوی د یوازې افغانان د هرې جادې د لپاره نه غواړي چې دوی د په هیواد کې ژوند وکړي، بلکې دوی ته د حکومت کې ځای ورکړي. مطلب یې هغه کسان دی چې په فساد باندې ککړ دي، مطلب یې هغه کسان دي چې هغوی مسلکي کسان وي، وړتیا ولري او د هیواد د خلکو دپاره د خدمت چوکا کیدای شي. وسلام بصیر هیله مندې کابل د بګرمینه.
ز
زه سرحدی هم د هلمند ولایت نرسراج ورسوالی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده چې د غنم باندې ډېر ټینګار وکړي چې د غنم وا نوړي و خارج ته یا پاکستان ته وا نوړي، ځکه چې ډېر ستړیاوې دي، خلک د ستړیاو سره مخ دي. د غنم تقریبا 1500 کلدار ته ځان رسولی دی، 1500 کلدارې دي، نو باید پر دې باندې ډېر کوشش وکړي چې د غنم پاکستان خواته وا نوړي یا بل دولت ته نه واوړي. نو دا زما پیغام در سره نشر کړي، دعاګانې وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت نرخ لوسرین تاسو په تماس کې ما د قیمتي د شیان خو نه معلومه خبر ده چې افغانستان کې د بشارګیستا او ټول خلک باید په دې باندې صبر وکړي، ان شاء الله چې ټول شیان ټول کارونه به سم شي. الله مې ربانه ده.
ل دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي، خو اوس د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه او 4 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری نن په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د غیداري ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکو وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوه ورځو د نشترو او زنغوزیو ځنګل کې اور لګیدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یو قومي مشر مولوي غلام سرخی ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار شوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګیدلی دی. یو عراقی وګړي چې له 1500 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنگي جرمونو تورونه ومنل. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس دغه زنداني عبدالهادي عراقی یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقی د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 15 تورونو لړلې پر څلورو هغو اعتراف کړي. په دغو تورونو کې توتیه او لنړیولو قوانینو سرغړونه شامل ده. عراقی د محله ابدی حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال شي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بارون کیسی ولس ډول الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان ان استیپانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکو امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه شکل د اګست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه دوه کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. 25 دقیقې بحث تمو. زه احمد تکل هرکلی کوم. په تیرو څو ورځو کې هیواد ته د پخواني نظام د چارواکو د ستنېدو خبره توده ده. په دې ډله کې تر ټولو جګپوړی چارواکی د پخواني ولسمشر اشرف غنی د جمهوري ریاست د دواړو دورو شریک ډاکټر عبدالله دی چې په بهر کې د نږدې یوې نیمې میاشتې له تېرولو وروسته د روانې اونۍ په سر کې افغانستان ته ستون شو. له دې مخکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ، د دفاع وزارت ویان دولت وزیری، د ملي امنیت په شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د پخلاینې د څانګې رئیس انتظار خادم، د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب، د ترانسپورت وزارت معین حسن مبارک عزیزی او نور چارواکي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت چې نږدې لس میاشتې مخکې پر افغانستان د واکمنېدو له لومړۍ ورځې څخه د عفو یو فرمان صادر کړ، د پخواني نظام د چارواکو د رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دې کمیسیون مشري د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق کوي. ښاغلی وسیق د غبرګولی په 13مه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت به د هغو افغانانو له تجربو کار واخلي چې هیواد ته ستنیږي. په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه له خپلو کسانو پرته هیڅ چاته هم د خپل حکومت په اډانه کې ونډه نه ده ورکړې، نو د دې پخوانیو چارواکو د ستنېدلو هدف څه کېدای شي؟ آیا د دوی ژوند به خوندي وي؟ او د ګڼو نورو پښتنو په اړه په نننی بحث کې له میلمنو سره خبرې کوو. د بحث میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج، او د بشري حقونو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له معارج صاحب سره په خبرو پیلو. د دې پخوانیو چارواکو په ذهن کې څه ګرځېدلی؟ کېدای شي چې د مختلفو کسانو د راستنېدو علتونه مختلف وي، مګر که سره په مجموع کې و ارزوي څه د دې باعث شول چې دوی افغانستان ته راستانه شول؟
مننه زه تاسو ته تخنیکي همکار ته هم داسې معلومات ته اوریدونکو ته زه کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. طالبان یو کمیسیون جوړ کړی، پرون د کمیسیون تماس نو تقریبا دا معلومه نه ده چې دا کسان دا شخصیتونه چې له بهر نزدې افغانستان ته آیا مستقیما د کمیسیون تماس سره اړیکې نیولې، دوی په بل نه تللي دي او که دوی په خپله ځي. دغه تر اوسه پورې روښانه ده، دوی په خپلو ویناوو کې دا خبره وکړه، نو کمیسیون د تماس دا خبره کړې چې دوی بلنه ورکړې که نه ده ورکړې. که چیرې کمیسیون د تماس بلنه ورکوي خلکو ته، خلک راغواړي او یو پروسیجر طی کوي او دې خلکو ته د یو امتیاز په شکل باندې ګوري او دوی ته موقف اجزای ورکوي، نو دا خبره بیا نو اعتماد پیدا کوي، باور پیدا کوي، نور کسان هم تشویقیږي او د یو ډاډ ترلاسه کوي. بیا ورځي او کمیسیون تماس تش په نوم باندې یو کمیسیون وي او واسې عام فریبي کوي یا خلکو ته یو لاره جوړوي، مطلب دا چن ظاهري شکل لري او په باطن کې څنګه کې بیان خلک په دې باندې پوهیږي، خپل اعتبار بیا دا کمیسیون لاسه ورکوي. راول دې کسانو ته چې دوی ځي، دوی دقیقا انګیزه معلومه نه ده چې دوی ولې ځي. باوجود چې هلته په افغانستان کې دوی بعضې مسایل لري، لکه که چیرې د عفو فرمانه دوی استفاده کوي، درسته خبر ده، فرمان د عفو کولی شي طالبان مثلا خپل مدعي ته خپل دښمن ته سده سره دښمني کړې ده، هغه ته عفو کوي، مګر حق العبد د دوی نسي کولی چې یا د بیت المال مال یا د خاصو مځکې یا رشوت یا دا بیا نسي کولی چې دوی معاف کړي، ځکه په یو غریب باندې چې هلته ځي او یو عادي غلا کوي، مثلا د بلګې په توګه یو کچالو غلا کوي، دغه لاس غوڅۍ وایي زه د خدای حکم د حد جزا پې تطبیقومه، اما دلته بیا د امتیاز په شکل به نسي کولی دي توبه نعوذ بالله د خدای حکم د پښو لاندې کړي. کسان چې هلته معلوم دي چې مثلا دوی هلته غصب کړی ده، دنګې ودانۍ لري، شتمنۍ لري، یا خلک پیدا کوي، یې دې لپاره په کار ده چې به محکمه جوړه شي، عادلانه محکمه چې دوی باید محکمې ته هم کسي د خپل د عقل هغه فساد او بعضې غصب او د اتهامات چې پدي یا شخصي کسان پرې دښمني لري. بلګې په توګه سوات او دوستان هم روانې مارخ په طالبان وایي چې په لیلي دشته کې 2000 کسان شاوخوا وزلي دي. صحیح ده چې دوی ورته عفو کوي، اما هغه کونډه چې هلته خپل مېړه لاسه ورکړی دی، هغه یتیم چې خپل پلار لاسه ورکړی ده، هغه کېدای شي ادا وکړي. دغه مسلې ته دوی نه توجه کوي، نه ورته پام کوي، نه طالبان څه وایي، نه دوی څه وایي، نه دوی وایي چې مثلا زه راغلی یم حاضر یم محکمې ته. دوی تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوي چې دوی له بهر نه ځي، دوی خپلو شتمنیو دپاره د خپلو بانکو کې پیسې لري، هغه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دوی ته کمیسیون د ارتباط یا تماس ونه ویلې چې تاسې څه ته راغلي او څه ورته کوو. همداسې نوره ډله هم د اروپا امریکا نه بعضې کسان لاړل، د هغوی هم برخلیک تر اوسه پورې څرګند نه ده. نو دا بیا نو نه څرګندېږي چې دا خلک په خپل انګیزه باندې ځي.
بله، مارش صاحب، تاسو تقریبا ټول په یوه تله وتلل، فکر کوئ په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې ستانه شوي دي داسې کسان شته چې غلاوې کړې وي او پیسې خوړلې وي یا د چا حقونه تر پښو لاندې کړي وي؟
یو بیا عام کسان لکه دا مونږ یو نور دوستان دي په بهر کې دي، مونږ بیا نه په حکومتو کې د کار کړی ده او مثلا ډېر پخوا راغلي او نه په غصب کې نه په غلا کې نه په بل کې کوم لاس لرو. مثال یو د پخواني چارواکو خبر ده، دغه ټول معلوم ده، مثلا د بادام باغ کې دمځه کې چا غصب کړی دي ټول معلوم دي، دلته کورونه یا د شورا نظار ډله باندې اکثره هندوان اتهام لري. دلته خپله په لندن کې په سافتال کې درې څلوېښت تنه یو ورځ باندې ما څلوېښت جوړ کړی وو. دوی ویل زموږ کورونه په غیر قانوني توګه اخیستل شوي دي. همداسې په نورو جو کې پارکونه خلاص شوي. په شیرپور کې مثلا غیر استاندارد دوی خپل هغه سیمه د بزار دفاع راسکرام داسې په ولایتو کې په د کابل په نورو ساحو کې دا خو واضح څرګند مشهود جرمونه دي. معلومي چې دغه چا یا او کس مخکې له شل کالونه پورې هیڅ پیسې هیڅ چای نه درلودل لوت لغړ وو. اما بیا اوس تقریبا بودنګ ودانۍ لري، شتمنۍ لري، بانکونو کې بهر دننه اول ته سیګار وای چې موږ دغه کومکونه کړي امریکا او بهر افغانستان ته. دا خو محاسبه غواړي چې دومره کومکونه سوي د پیسې سوي دي.
مننه مارش صاحب. وروسته د په دې باندې خبرې کوو چې د دې کسانو امنیت څومره خوندي دی. خو اوس زه غواړم چې له ښاغلي زرمس نه وپوښتم، ستاسو په نظر دا کسان ولې افغانستان ته ستنېږي؟ یعنې انګېزه د دوی څه ده؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته او ګران مېلمه مارش صاحب ته. داسې فکر وکړئ چې د کمیشن تماس ځان لپاره یو مشروعیت په تلاش کې دی. د طالبانو دا اقدام چې دی دا په ظاهري توګه باندې یو ډېر ښه یو پلمه ده چې نړیواله توګه چې موږ غیږه خلاصه ده او ټول سیاسونو ته ټول خلک چې حتی غټې غټې دوسیې لري دلته راتلی شي، ازادانه خوندي دي او څوک پرې غرض نه کوي. دوی د موږ وګورو په افغانستان کې د بیان ازادي هغه رقم نه ده لکه پخوا چې وه، او نو مدني فعالیتونه هغه رقم دي چې په خاچو یعنی په مدني فعالیتونو باندې هو تقریبا بشپړه بندیز ده. نو په داسې حال کې چې نه د بیان ازادي وي او نه د مدني فعالیتونو باندې کوم ګارانټي، نو دا سیاسي چې بیرته ګرځي دا صرف الته ګرځي او یو خبر جوړیږي چې فلانه وزیرم راغی، پاکستان وزیرم راغی. نو زه فکر نه کوم چې دوی کوم خاص رول التولوبوي یا کوم غیر د افغانستان سیاست او پامنیت باندې ولري. بل دغه سیاسون چې دوی هم غواړي چې خپل ځان ته یو لښته ځای پیدا کړي په حکومت کې، که چانس یې کم هم دی نو د دوی په دې تلاش کې دي. او هغه خلک چې په غصب کې او دغه نه دي اخته نه دي او لاسونه پاک دي، کیدای شي چې د مشاورتونو او دغه پوسټو باندې ولګيږي. کني زه فکر نه کوم چې دوی به داسې خاص رول ولوبول شي یا به دوی کوم چانس ولري. فلحال
په دې ډله کې تر ټولو جګپړی چارواکی لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ښاغلی عبدالله دی. ښاغلی عبدالله د ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست په تیرو دوو دورو کې د حکومت شریک پاتې شوی وو، او که څه هم امر الله صالح د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال وو، مګر ټول پروتوکولونه تقریبا دا ډول وو چې عبدالله د دولت دوهم سړی وو له ښاغلي غنی نه وروسته. د عبدالله لپاره تاسو څه رول وینئ په افغانستان کې چې دای له تقریبا یوې نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا هم افغانستان ته ستون شو؟ یعنی عبدالله څه غواړي، د څه په تمه دی په افغانستان کې؟
عبدالله خپل مخ خپل مقاومت جبهه کې د لاس اور کړی دی. د امر الله صالح سره اړیکې شي نه وي او نه د بلخ خالی والی سره اړیکې شي وي. نو موږ تاسو ته وګورو نو د تقریبا په ډاک باندې پاتې ده او د دې لپاره به بهترین ځای هم دغه ویشي طالبانو کې د لګ مخ پیدا کی او لګ یا شي اړیکې ولري تر څو خوندي پاتې شي. نو عبدالله خو داسې خاص رول نشي لوبولای، نو بده ته تل حال د رولی چې دی ولوبوي او کوي هم او کوم رول هم ور هم کینو طالبانو ډېر مخالفتونه به سره په منځ کې پیدا شي، ځکه چې عبدالله هماغه چارواکی دی چې د امریکا سره هغه تړونونه لاسلیک چې هغه ته بالکل شنه بیرغونه پورته کړ، که تاسو دلته خلک وژنئ، که دلته بمباري کوي او که بمباري هم کوي نو غټ غټ بمبونه واچوي سو د طالبان د منځه لاړ شي. عبدالله هغه شخصیت دی کله چې اکبتیار راغی په ارګ کې د هغه طالبانو ته ورون د ورور خطاب هم نه کاوه چې د افغان ورور په حیثیت ورته یو خطاب وکړي، د برادرای حکمتیار په نامه طالبانو ته خطاب وکړو. نو طالبانو خدای یو ډېر ښه پریکړه کړې ده چې غیږه خپل اخلاص پریښې ده او حتی د عبدالله شانتي شخصیتونه هغه خلک چې د دوی سره جنګېدلي دي دی پریښې دي، او دا یو ډېر غټ په میډیا کې دوی لپاره یو ډېر ښه پلس پوینټ دی. تیار خلک چې د موږ سره جنگیدل دا د موږ ته اوس راځي او موږ به پر امنیت نیولای دي.
مننه مارچ صاحب. دا کسان چې افغانستان ته ستنه شوې دي دومره تجربه لري چې د طالبانو حکومت د هغو له تجربو نه په خپلو چارو کې استفاده وکړي. البته د دې اړوند کمیسیون مشر ښاغلی وسیق دا خبره کړې وه.
مخکې د سپورتنه ته ځواب ورکړي او څه حقایق به د خلکو ته ووایو. د افغانستان کې لوبه څه ده؟ پردی ده. اوس هم پردیان دا لوبه چلوي. طالبان تر ډېره بریده پورې اجازه نه لري بعضې کارونه ترسره کړي. کنی ګور سلف ساده یا سلسل نه خاور دی په لاس کې تر اوسه په لاس میاست کې دی ول خپل کابینه نه دال دی. یعنی مشکل په دې کې څه ده؟ فرصت ساتي وخت ځای کوي تر څو نړیوال د اوکران مسلې نه او بیا د تایوان مسلې نه همداسې د سویډن او ناروې دا مسایل بدحال سي بالغ وروسته راځي د افغانستان مسله حل کوي.
د اوکران مسله خو بیخي د اوس مسله د طالبان لاس میاشتې مخکې تقریبا په افغانستان کې وخت رسیدلی دي. له لوبې نه ستاسو مطلب څه دی چې نړیواله د لوبه
کله چې په دوها کې تړون لاسلیک شو تړون ماهیت بل ډول و. که موږ درېمې مادې ته وګورو هلته د حکومت اطلافي پاکره باندې بحث سوی و د زعامت بحث سوی و چې به درېم کس وي طالبانو ته نړیوال ته پخواني کسانو ته دوی ته به یا ملت ته د منلو وړ کس وي. همدغسې به په طالبان د په جمع د پاک سیاسون او کدرونه د افغانستان به حکومت به جوړوي. د درېمه ماده کې دا په واضح راغلي چې او اطلافي حکومت به وي او په د بین الافغاني خبرو په پایله کې به راځي. دا لوبه بدله شوله. د اشرف غنی به فرمان ورکوي او موقت اداره به جوړیږي او د امارات کلمه به طالب ته منسوبه وي د راتلونکي حکومت په زور نه وي. دغه سناریو بدله شو په بل ډول لاړله. پخوانی حکومت چارواکي ته وویل سو ستاسې وځي له خارونه حکومت ورته پرېږده.
چا ورته وویل چې وځي له وطن؟
دا غرب امریکا وه خلکو چا څه لوبه کوله. اوس هم امریکا بل ورځ یو وزیر د خارجي ویاند یا د پوځیان وویل چې موږ په افغانستان کې اوس هم څار کوو. مانا دا چې ډرون تیاریږي او د څار کوي. همدا اوس په ننګرهار په خوست په دې جو کې تیاری لیدل شوی الوتکې.
مارک صاحب وبخی دا د څار مسله خو ډیره واضحه ده. دوی په افغانستان کې پر هغو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته د دوی په وینا خطر پیښولی شي څار کوي. مګر فکر کوي چې امریکا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې دخیله ده؟ یعنی طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مه کوي؟
بالکل بالکل. دوی ویلي چې موږ هر وخت کولی شو افغانستان ته بیرته لاړ شو د خپل امنیت کې کله ګواښ وي. نو دا خبره معنا څه ده چې هلته ازادي او استقلال نشته او نه چا موږ په زور اویستلي موږ بیرته کولی شو لاړ شو. دا یوه مسله. دوهمه خپل امریکا یا د امریکا متحدین غوښتل چې قطر یا ترکیې ته د افغانستان هوایي ډګر نه په لاس کې ورکړي. په دې مسله کې اوس حساسیتونه موجود و ځکه قطر او ترکیه دواړه هغه هېوادونه چې دوی داعش په خپل لاس جوړ کړ او هرې خواته انتقال کړ. بیا اوس امارات متحده عربي یا د دوبۍ له خوا نه دا هغې راوستلې دي. مثلا د میدان هوایي څلور کنټرول دوی ته لاس کې ورکوي. کنټرول د هوایي ډګر مانا دا چې کنټرول د افغانستان په لاس ورکوي. داسې څوک ځي او څوک راځي او څه کوي او څه نه کوي دا مسایل به څوک کنټرولوي څوک څه په دې باندې پوهېږي. وخت د ډاکټر عبدالله د کرزي غږ اوس دوی ته هدایت سوه ده تاسې په افغانستان کې اوسه کرزی دې لپاره چې په هغه وخت کې خلک په وهم کې
وو
او بل د دوی د فرمان د عفو باید رعایت شي. هغه ته ګارنټي او تضمین ورکړنی چې دیارلس کاله او ځایم د افغانستان ته چې ټول بمبار
له بس نه لرې لاړ نه شو. مارج صاحب وبخې دا د تجربو خبره چې ما مخکې یاده کړه دا ځل تاسو نه بیا هم پوښتم خو غواړم د همدغو وروستیو خبرو یا تبصرې په باب مو د ښاغلي زرمست نظر وپوښتم. زرمست صاحب که لنډ راته ووایاست ښاغلی مارج وایي چې امریکا د طالبانو په پریکړو کې دخیله ده او بیا د هوایي ډګرونو مسله یاده کړه څومره دخیله د فکر کوي امریکا یا نور لویدیز هیوادونه د افغانستان په چارو کې؟ مخصن دا چې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مکوي که دومره دخیله د بیاول په رسمیت نه پیژني
ګورې دا ډېره مشکله خبره ده چې بګوي چې امریکا یا بل هیواد څومره دخیل ده په دې پلانونو کې چې طالبان یې کوي. لیکن دا ویل شو چې کوم پریکړه چې کیږي ټول نظر څنګه کیږي د امریکا خواخ هم دې کې سنجول کیږي د همسایګانو خواخ هم په دې کې سنجول کیږي او هماغه رقم پرې کیږي. که چېرته طالبانو دې ته فکر نه کولی یا دا سوچ نه کولی چې موږ څخه نړیوال لرې نشي نو فکر نه کوم چې دغه چارواکي چې د دوی په وینو لاسونه سره دي او په افغانستان کې دا رقم ګرځېدلی لکه څه رقم چې ماره جوړېږي. دغه دوه چارواکي چې دي دا تر ټولو نه زیات ګرام خلک بلل کیږي په افغانستان کې خصوصا د طالبانو د پرځولو په وخت کې. نو اوس چې دوی راځي نو دا یو ښه کار دی.
مننه. اول تاسو راته وایست زرمسته، بیا به بیرته بیا هم په همدې مسله د ښاغلي معرج نظر وپوښتو. د پخواني حکومت تقریبا ډیره برخه چارواکي په فساد تورن و، او دا تورونه هم و چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. دغه کسان چې راستانه شوي په کومه ډله کې دي؟
داسې ده چې دغه خلک چې مخکې په دې خپلو پوستونو باندې کار کول اکثره اهل کار نه و، او دا چې راضي او یو هیواد دا بهترین کار دی چې یو حکومت د ټولو خلکو څخه مشوره واخلي، د هغوی د تجربو څخه فایده واخلي، او هغوی سره خبرې وکړي، هغوی سره په تماس کې اوسېږي، او د یو جنګي ډله یا یو مخالفه ډله چې هغه یو رقم پرېکړې فیصلې کوي. په جمهوریت کې هم دا رقم وي، په هر شي باندې انتقادونه کوي، هر شي کې مخالفتونه کوي، بیا چې حکومت ته راشي بیا هغه ډېرې هغه پخوانۍ پرېکړې چې هغه تېر حکومت کړي دي دوی هم هماغه مخکې وړي، ځکه چې هغه د هېواد په ګټه باندې. نو په دغسې مسایلو کې د دغو وزیرانو، د دغو لوړ پوړو چارواکو مشورې ډېرې اړینې دي، او طالبانو ته دا پکار ده چې دغه خلک نورم را دعوت کړي، دوی ته یو خاص کمیسیون وټاکي یا یو ځای ورته مقرر کړي، دوی ته معاشات مقرر کړي، دوی سره مشورې وکړي په چارو کې، او دوی د تجربو څخه ګټه واخلي.
مننه. اوس مارش صاحب ستاسو نظر.
ګوره، دا خلک کاملا تجربه لري په غلا او چورو فساد کې، دمه د واقعیت خبره ده. قحط رجال نه دلته په بهر کې او په ډېر مسلکي ژمن پاکستان دي. که رښتیا طالبان غواړي له دوی مسلک نه، دوی له پوهې نه، پروفیسری نه، پروفیشنلي نه استفاده وکړي، کسان تسته نه دا بدنامې چیرې دلته راځي. او بل دا په سره درته وایم، بعضې ځینې چارواکي نه ځي، هغه لیږل کېږي. دوی لاس پوچې و نور ګاونډیانو ته، سیمې نور هېوادو ته، دښمن کسان دي. دا فشار چې په طالبانو داسې ائتلافي حکومت ده، کنه افغانستان کې مطلق ائتلافي حکومت، له سوری نه ډېر ائتلافي حکومت، له ایرانه، له تاجکستانه ډېر ښه پاته، له پاکستان ډېر ښه ائتلافي حکومت ده. هلته خو یو کورنۍ یا یو قوم حکومتونه کوي، مدلته مطلق ائتلافي ماندی بانه ورته کې چمتا کسان راو.
مدلته هم په افغانستان کې هم یوازې د طالبانو حکومت دی، یعنی یوه ډله ده.
کډاله ده په انګلستان کې یو ګوند حاکم ده، مرمر چا تاق ورکې په همدا اوس هم ازبک او زازارا تاجک پنجشیر ټول په حکومت کې شته. مرم په ایران کې خو هلته نه سنی اجازه لري، نه بلوچ اجازه، نه ترک اجازه.
ولې په هر صورت دا د ډېر لوی بحث مسله ده.
بالکل، ده
فکر کوي چې طالبان به دوی ته دې کسانو ته دندې ورکي
که چیرې اجازه ولري دې کار ته؟ طالبان بیا بالکل هر څه کولای شي. ما وخت هم د ډاکټر عبدالحم څخه پاتې سپ هغه د تعداد ورکړه، ځکه د مقامات مسله وه. هلته پنجشیر کې ډېر لوی لوی سلایب ذخیرې پیسې په هغه باندې قرضه و، اشرف غني او هغه دوی ډراوه، او هغه د 300 جنرالان هم جوړول، هر څه په خپل سر هم کول. دغه امریکا او غرب غوښتل دا به تصفیه شي، دغه لپاره د مقابلین بویره و چې مثلا که چیرې طالبان لاړ شي، امریکا وزي، امریکا پلان دوس د جنوزي تړون لاسلیک، د ویتنام مسله نه شي، سیاست جنوسایډ ونه شي، کورنۍ جګړې ونه شي، ملامت نه شي، هغه وسیع خصو د پاره عبدالله دلته کېناوسته به کېنه، ته به نه وزي تضمین هغه یې ورکړل. دې لپاره چې پاسته بیا ډېرې چېغې ولې چې ماته اجازه نه شي، اجازه نه شته، د هندوستان ته بوته بېرته خپل ځای ته راغی، هغه وسلې وخت تصفیه کول د دغه دوی مطلب و چې نور دوی تهدید جوړ نه کړي، یا دوی له وحد له خپل ډار نه چې طالب سره ډېر جنګونه کړي وو، ډېر جنایتونه کړي وو لنډغرانو، دې له ډار نه خپل دوی مقامات ونه کړي. هغه مسله یې حل کړله، مقامات وسله ټول راټول شوله، بېرته پروژې چې اوس نه داعش جوړیږي، القاعدي جوړیږي، او دا جوړیږي، هغه نورې مسلې دي. او همدې ته ما خلک مجبوري چې موږ ډله ته ورسې، ځکه جګړه په افغانستان کې، بې ثباتي په افغانستان کې هم د ګاونډیانو د نړیوالو په ګټه باندې ده. موږ چې ګورو موږ مشکل په دې کې دغه حالات ګم ده،
بیا هم له بحث نه لرې نه ځو. مارج صاحب وبخې،
یعنی مطلب دغه حالات چې ورته ګورو داسې ګونګ حالات کې، موږ په دې باندې فکر کوو چې دا لوبه پردی ده.
مننه ډېره زیاته. فقط وروستیو دقیقو کې یو لمړی د زرمست صاحب نظر پوښتمه. د خلک چې افغانستان ته ستنېږي، دا پخواني چارواکي څومره د دوی ژوند خوندي دی؟ زرمست صاحب،
موږ تاسو کې ګورو د طالبانو د ټولو لاغه پلس پنچ د هغه بشپړ امنیت، اوس په ټول افغانستان کې تقریبا هر ځای خوندي دی، او سوپرې چې طالبان د دوی ژوند خوندي پاتې کول غواړي، تر هغه پورې به دوی خوندي هیڅ تهدید ورخنشته. خو که چېرته د شمالي مقاومت او غواړي چې د یو مثلا ورانه کې نو کولای شي کېدای شي د هغوی د خوا یا د داعش د خوا دلته یو تهدید موجود دی. خو بیا هم طالبان بشپړه واک لري او تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دوی خوندي پاتې شي نو زه فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه باندې خوندي دي.
دا ویره څومره شته چې د طالبانو خپل کسان به د پخواني چارواکي په نخښه کړي؟
طالبان ته کوم ګورو دوی چې هر فکر کړی دا د غي بالکل یې په عمل کې پیدا کړی دا او طالبان په دې کې یو ډېر ریپوټیشن لري چې د خپل مشرانو وادي چې کړی دی هغه په عمل کې پیدا کړی دی. نو زه فکر کوم چې د بل هر حکومت څخه د طالبانو ضمانت ډېر قوي وي او چې هغوی وغواړي چې یو چاته اسنو نتورکی نو بالکل دا د باور ورک او په دې باندې نړیوال هم قناعت لري.
ډېر زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه بیا هم له معارش صاحب نه کومه، بیا هم د همدې پخوانیو شخصیتونو یا پخوانیو چارواکو د امنیت په اړه ده. دوی لڅنه ډاډه دي، یعنی فکر کوي چې طالبانو به دوی ته د دوی د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وي چې راغلل خپل کورونو ته؟
امنیت خو څنګه سي زرما سویل په افغانستان کې بشپړ امنیت ته کومه ستونزه نسته او طالبان هم تقریبا د امدوز د کرزي او رشید الله په کورونو طالبان پیره کوي، یعنی هغه خپل امنیت ساتي. دا که چیرې خدای نه خواسته په کومه سیاسي توطیه کې یا سیاسي موخه هدف لخوانه لو دل اخوانه دی خاص مخله فارق چې لپاره د ترکیه یا بل بسغه نور څو ترکیه هغه امنیت خدا ستاسو د دایښ نوم په ور کې یا مثلا د خپل دل نوم په ور کې یا د شخصي دښمن نوم په ور کې دی خاص مخله لپاره هر حالت کې کېدل شي یا څوک کېدل شي. اما په ټوله کې دوی ته څوک څه نه وای او بل په زمونږ کې دوی ستلري دی بیا هم تاکید کوم چې دوی لپاره نړیوال یا د خپل الله سپوس سره الله سپوس ورته کې دی زمانته ګارانټي خصوصا د پاکستان له خوانه.
ستاسو په نظر د طالبانو خپل کسان د مخ کې مال غغلی زرمست نه مو پختل، د طالبانو د خپل کسانو نه څومره ویرشته چې لکه ځین نور په خوانی دولتي چارواکي چې په افغانستان کې پاتې وو او نو وتلی لکه غوی چې په نخ کړل سرتيري مثلا په خوانی د پاوځ او د امنیتي ځواکونو قومندانان په نخ کړل همدغه سی بدوی ته د خطر پیښ کړی؟
د ټیټو رتبه کسانو د لوړ رتبه کسانو یا مشهور کسانو دا فرق موجود ده. هغه ټیټ کسان په خوا مونږ تاسو کته سي طالبان مشران په قطر کې د امریکا او غرب نړیوالو سره ناست او د یو شخص په اسم د شخصیت روسي ته چین ته سفر نکول. اما موږ امریکا هم د غسکر طالب ته په تورس په نوم باندې جنگ سره کو زندان ته چو مړکوي او لوبي وی روانه مثلا دا وی. اما که چیرې دا شو غواړي چې مثلا طالب بدنام کړي او بل کس غواړي طالبان بدنام کړي دا وزن یو خپل طالب وایي دا پروسه نه خلک وډره کې چران سیانه پالیسی نه او دوی دا کارو کې هغه بیا سیاسي لوبي دي کې دا سي د قرباني سي دا کسان او به غلغه نه څو غز نو ته کې دا طالبان دي شورت د پاره خلی چې زیات تر جام وو ګورسلی ته وسور کې چې مناسب دند ورکی کنه ورکی چې ځکه نور خلک تشویق سي.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحثو په دې خبرونه کې زموږ میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست له دواړو میلمنو نه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پای ووریده. د 25 دقیقې بل اونیز بحث پورې مو په خدای سپارم.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه تخته که شاید دمیل قتل شوه پدغی دخته که او سوم دزل در از آغم دیده دزل در از آغم دیده شپیتا پناول ما شپا چوپا علا چوپا دا زمان دیده لورا زی تختم چلا شورا دکستا بند دا آئے حیستا بند دا شپیتا پناول ما شپا چوپا علا چوپا دا زمان دیده